السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د نور بس د اونیز خپرونې ته ځانګړې شوې چې د ښځو په اړه بحث پکې کیږي. خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وژل سوو شمیر ول زرو ته وخته. د ترکیه ولسمشر ویلي چې یوازې په ترکیه کې شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 200 افغانان هم وژل سوي. جزئیات وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکنډي ولایت کې یوه ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او سزاوي ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 655 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته هو نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د سرې میاشتې په وینا تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 10,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې درملنه په کور دننه یا بهر وشي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 10,000 واوښت. لسګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. سړې هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینې دا شمېرې وروستۍ نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډیر خلک د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تیرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان د زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره لیږلي دي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو د عربي متحده عربي اماراتو په وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې چې کوربنه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. لږ وروسته سټډیو ته راځي، خو لنډه خبري برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر ویلي د مرګونو زلزلې د وژل شوو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی دی. په خبري آژانسونو کې راغلي چې د ترکیې او سوریې د دواړو هیوادونو د قربانیانو شمیر 10,000 ته ختلی. رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی عین طب ښار ته تللی وو، او په دې ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر څه دی او هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی، په همدې اړه زموږ همکار صفي الله سانگزي معلومات راټول کړي. سانگزي صاحب، ستړي مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د راپورونو له مخې په زرګونه وژل شوو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي، خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انتب ښارونو کې رسیدلي، ځکه ګڼ افغانان هم دې دو ښارونو کې میشت دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی و. هلته د زلزلې زلزله لامل ورانی شوی سیمیا او زیانمن خلق وکتل. ښاغلی اردوغان وویل چې څه باندې 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 35,000 ته رسېدلی دی. دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې کره نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېږي او لا هم ژغورونکو ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو پر ایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوي دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړې هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي. د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. د ترکیې او سوریې له قربانیانو سره یې د خواخوږي او د هغوی د درنښت په خاطر یوه دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
ډېر مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې یوازې په ترکیه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا په زلزله کې د قربانیانو شمیر له 14,000 اوښتی دی. خبري اژانسونه وایي چې په ترکیه او سوریه دواړو کې دا مهال د قربانیانو شمیر له 14,000 اوښتی او دا شمیرې هم وروستۍ نه دي. د ترکیې د زورور زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ورته ویلي چې ډېر مرګ ژوبلات په هاتای او غازی عین تیب ښارونو کې ورته رسیدلې ده. د ښاغلي پسرلی حکیمی سره صفی الله سانگزی مرکه کړې ده. د زیانمنو شوو افغانانو د شمیر ترڅنګ د مرستو په بهیر هم خبرې شوې.
تر دې دمه چې تاسو سره غږیږم کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي، دقیق آمار نشته. ولې غیر رسمي آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسېدلي دي، خصوصا د هتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانان سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمېر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازی انتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولې دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل را رسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو له خوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کیو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بله، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بېګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره. ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې، دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنۍ اورېدلي دي او شاده چې په دې سخته ورځ د ترکیې د خلکو همدار دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړی دا موضوع هلته. ولې دا چې را رسېدلي که نه دي را رسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلای حکیمی و چې هلته په زلزله کې د زیانمن شو افغانانو د وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بسته تشرغلاست. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د جنوز دکړي او د محصلینو درس درولې دی، د دا ډول اساسي حقوقو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره راسره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیاڼۍ، د نجونو د زده کړو فعال تورپیکي مومند او شوونکی میرمن وردک بانن لمش سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون لارې ل خپل استودیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه لمش سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. بله، زموږ سره د تلیفون لارې اغلی تورپیکي مومند او اغلی خوګیاڼۍ دواړي وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوي چې د نجونو پر مخ باندې شونځي تړلې دي او طالبانو دغه شونځي تړلې دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانېدونکی یو پریکړه ده؟
من نه ډیره زیاته زه خپل وار تاسو ستاسو محترم اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې. لکه څنګه چې پوهیږو د هرې ټولنې ترقي زامن تعلیم دی. په کومه ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو طبعاً هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط خوا ته ځي او تباه کیږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جناب پر مخ دروازې تړل شوي دي، د مکاتبو د پانتونونو او د دې ترڅنګ هر ورځ چارواکو وادي ورکوي چې موږ طرز العمل جوړوو، د هغې د مخ نه به موږ بېرته جناب ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو واره موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپل ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانی کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیره ستونزمنه ده. دغه دغه نه مهاجرتونه چې نن کیږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لونې د مکاتبو نه پات شي، د پانتونو نه پات شي. داسې جرګه بیچارهګان چې یو امتحان پاتې وو، یعنی اخرنی سمستر او شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کیږي، دا د هغوی لپاره ډیره سخته ده او ډیره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې اته مونږ اول د چې جنکۍ خودکشۍ وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبوي په دې نستۍ کې دوی پانتونو ته لاړ وي، فامیلونو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کیږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله هم همدا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. دا کوم دا اوس موږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني. هغه خلک چې دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانه چې دوی سره اړیکې ډیر نږدې وي، هغه هم خپل کډی بار کړی او لاړ. نو به هم کوم دوی چانس ورکي خوځو لپاره چې د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرې کی وړي ربخوي او کنه نو فکر نه کوم چې دا ټول نه مخونه پدې راشي او د دوی نظام به ډیر زیات دوام ونی.
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترځم اغلی وردک تاسو هم لمش سره او د ټلیفون لاره وصل سی بیاست مننه چې وخت مو وېستې او لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه پوښتنه وکم لکه تاسو چې واره د اغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شو زباندی بندیز دنجونو پر زده کړو باندې بندیز د شو پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د تعلیم له حق د نجونو محرومیت ستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکې یو اقدام یا پریکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاذ محترم درنو اوریدونکو ته محترم خوري امیر مخکې ډیره ښه خبره ته خونګیانه سه اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوم باندې ده ویل چې دا تنه 15 ورځې نه دي چې تعلیم پاتې دی لکه موږ تاسو ته وجه وکړو څو لسو یې هم کال وو نیمایي وو امتحانونه د چهار نیمه نجونو پاتې وو دغه کال نه تاسو سره شروع کړئ هغه کال هم خند تېر کال چې څو لسو یې هم کال وو هغه هم خند اوس راتلو کال چې دوه سوه دویم کال دی کنه دغه دریم کال پروسه ده د تدریس چې د خند سره مخامخ ده اوس دی مثلا څه رقم طرحه ده چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیې د هر څه نه شاته پاتې دي دا سره کانتاره د چیت نه سره کیږي په ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه دغه ورځ نه خل انجونې زنانه وي دی ویره نه ټول به دنه د حکومت امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هریږي د سابقه حکومت داري نه چې د پلارونو نه ورته میراث پاتې دي چې قصې کیږي یعنی د هیڅ تغییر پیرانه غي زه فکر نه کوم چې دا انګې ده پاره د نجونو ده پاره د زنانه او ده پاره څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه تعلیم او تربیه په هوای د پانتونو کنه دا هیڅ امکان نشته د ماده نظره چې دا لون ډیولر شي زکه دا غوډي خلک هم چې دي په څو ډالو وشو شي ودی دوی دا څه وایي چې دا د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا د بوده دونه چې دا د 2001 نه نه پورې چې دا د څو تر کامیابی در د دې ذهنیتونه هم هغه خوني ذهنیتونه دی چې موږ جهاد کړی قربانی هم ورکړي دا هم په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي د تعلیم لپاره د دوی سعید د انګیزه نشته زنه وایي چې د تعلیم په برخه کې چې خاندې آیا دا آینده نسلونه به څه رقم کېږي د نجونو ته به تعلیم څه رقم ورکول کېږي په هوای به څه رقم کېږي معلم به د کومه کېږي دغه ډاکټره چې اسد ضرورت ده په یوه جامعه کې د زنانه و دپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو دا به د کومه کېږي زه دغه خپله دغه سوال چې تاسو ماته راجع کړی چې دا به څه رقم کېږي د دوی آینده به څه وي ما تخپل یو سوال دی زه ایرانه پاتیم چې دا په رقم ذهنیتونه وي د دوی په رقم آینده وي دوی څه فکر ورته لري څه تدبیر نیولی دی کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول د اداره بند شول څه درګه چې موږ ته څه مکتوب راځي څه حکم صادریږي د موږ پیسې کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هیڅ ځای نشته تر اوسه پورې حیران پاتیم خپل دغه سوال د ما سم لایل حل دی خوري
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترځم اغلی وردکو بخشي خوګانی صاحب تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د شوزو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې پروان 2023 کال کې په افغانستان کې 1.8 میلیون نجونو او شوزو ته د بشري مرستو اړتیا ده تاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې شوزې د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې دغه پریکړې څومره به وزلی تلمن وهلې ده
من نه ډیره زیاته دا د دوه خونه یو خدای چې خزو چې په ماسات کې کار کول په غیر دولتي ماسات کې دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقه برابر وره او د کور سرپرستی به کوله یو خو د هغه اقتصاد لاړو د خاور سره خاور شو کوم پیسې چې حلال دي لاس راوړلې کوم ماشو نه چې دوه مثلا پر کور دی پاره یا شوی با تا برابر اول اغل را خوارو سره خوابی برا دویم دا چی نڑیوال طول نور پا دو بانی کل اعتماد که بیش توی خزی پا گرو کی نوی نڑیوال طول ندو سر پی نور کمک نکوی دا مرا خلق چی مثلا کمکون تا ضرورت لری او اقتصادی مشکلات لری او دل تا مثلا دوی ول چی دو غلا بشاری مرس تا ضرورت تیزا فکر نکم کنانی بار طول نا دوی دا اغو خبری ونه منی او اغوی به کمکو کی دوی دی پارا څه فکر کوم چې دا غوښ خپل کومکونو نور وتړي یاندا مکمل ډول ټول ټولن ته تاوان دی یو خو قشر دی چې مثلا کورو شو یو خو دا غو دی پر شخصي تاوان دی او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو دی پر ځکه کناړي وال ټول نو غړي نړیوال سازمانونو غړي چې دوسر کومکو کې نو نه کوي به ورته دغه خه خبرم درته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوي او مونږ ایواز نارینه کوسته نو قرشه د خپل بشری مثلا وږي شوې مثلا زیته ورسو نو دغه واستون زده او به ووم شم نسې ګرځي تاوان برته ټول ټول اندراځي مونږ په دې خفای شو تاوان ټول ټول اندراځي ترځي د پاتہ خلکو ډېر به وځي ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي د بیکاری او بیروزګاری سره مخ دي کار نشته روزګار نشته بشارګان نو یعنی سخت جمع دی هم دغه اوس یخ دی نو دوی کومه کنده ډیر ضرورت لري مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کیدی شي چې هغه کومه کوم دوه دروي او چې ودر د نظر ټول ټولین ته وځي او غریب خلک ته وځي چې په دې باندې ډیر زیات خفه و اندېښمن یو نو هیله هم دا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هیڅ قیمت مثلا غیر دی او معلم ناغه مخصوص یې وایي د معلمینې چې د اول نه تر شپږم صفه پورې تدریس کوي دو مکاتب کې مکتوب باندې بندیز دی همدغسې مثلا اته هغه ډاکترانې چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په ان غیر دولتي انجوګانو خونه په هغو هم بندیز دی په ډیرو خزینو باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي هغو هم دو بندیز لګولی دی نو هیله هم دا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي او که فشار م راوړي مثلا کومک نه کوي نو هغه بیرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده نو باید یو د حل لار ورته پیدا کړي د حل لار ورته پیدا کړي د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړي چې لاړ شي کور ته باید لاړ شي
ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو له موږ سره اغلی تورپیکی مومند هم د تلیفون له لارې وصل شوی ده مومند صاحب زه تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې ډیره مننه چې وخت مو وایستی تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې طالبانو تر دې مخکې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې کړې دي تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې تاسو په نظر کوم داسې حق دی چې د شریعت لمخې طالبانو افغانانو نو ته تر اوسه پوری ور کړی دی بلې اغلی مومن تاسو زموږ ژغ اوري که تاسو زموږ ژغ اوري کولای شئ چې خبري را سره وکړي بلې زه فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي موږ به هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره واصل کو اغلی مومند که تاسو ته زموږ ژغ درځي تاسو خبرې کولای سي بلې فکر کوم چې په شبکه کې کوم ستونزه ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راوخلو اغلی وردک تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم لکه تاسو ته چې معلومه د طالبانو مخکې هم ویل دي چې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي خو تاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو د خلکو تور کړي وي تر اوسه پورې په ځانګړې توګه شذو ته چې د اسلامي شریعت لمخې وي
دا چې د سترګو په لیدو خو مله شاینه دیلدی چې موږ په دې باندې په اسلامي دواره شو چې والا حکومت شته خلک شته او سوال په ټولنه کې کنه یو مشر وی مثلا کامیر المؤمنین وی د مشرتابه په صفات باندې والا چې هر څوک وی یعنی هغه باید موږ پېژنو ځکه هغه د جامعې د ټولنې هغه خادم دی خدمتگار دی د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر هغه موږ نه پېژنو هغه نه پیژنو چیرته دی څوک دی شتون لري نه لري نو چې موږ د وړاندې فیصلا امید ورته ولرو یګانه علت چې د طالبانو د حکومتمنیدو علت چې رامنځته شوی دی او چې موږ فکر پرې ورغم کړی د پیشرفت داسې ګام نه کې وینو صرف دغه شی وینو چې په هفته کې یو وار یو نوی هغه راځي چې نن د ښځه د کوره نه وځي نن د ښځه پوهنتون ته نه ځي نن د ښځه کار ته نه ځي اولین ګام دغه و چې راغله پس د واکمنې دونه په وزارتخانو کې چې چیرته ښځو کار کاوه اصلا باید دفترونه ورته جدا کړي وای د بیسي د وزارتخانو نه پاک ښځې ایسته کړي مثلا د زموږ وزارت معارف چې زموږ سره کار دی ورسره زو هلته کارونه دي اصلا ښځه حق نه لري چې ورشي د وزارت دروازې ته شاته ولاړ یو هغه سرک مختخه دی محرم دی چې د سرک په غاړه ناست یو د تاسو خلک کولای شي چې عکاسي وکړه فلم برداري وکړه دنیا ته وښایي مخه چې چې ورشه دروازه دغه مخامخ د وزارت دروازه ده خونه موزانانه و دو غلار نوش سل کار دیده خلکو تبدیلی دی تغییری دی مثلا چه بر شو التا قرار اول بیرون دی دروازه دمون نگه عرایزم جمع قیوی سی ناس 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 دکه در مردانه چی دی پسلی دروازه وردی دمون کار تا چوب توجه نو کرد چیزه که مشتون نلرو بل نفری وی التای پمیز وقتک دی ناری نه ورشی خپل کارونه تای مراحل کازون راوزی بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی و اداره ده چون دو خلکو باندې چلیگی دوی ماش پی اخلی دوی مقامات دی دمون گرزش پی لری بس مگه اجازه نلرو چه ورشو اغا وزارت ده خدا دیو طولن نمایی برخه ده و خدا باندې و طولن خخ کاری خدا تا اسلامی طولن که قوانین د شهر ده دی به نظره باید تو بازشی یعنی دوم راوی رشته پا خلکو که سی دی ووایی حقا به وشی عملی بشی خو مگر خدا باید اجازه ولری چکار و قضا که خدا و خدا سرپرست بکر نلری یا شهید شوی دی پا جنگونو که یا پا خپل تعدی مرگ باندی وفاد شوی دی یا ای نلری اصلا زوی نلری پا دن اولادون ای طول لران دی پلار سپینگی رای دی مجبور ده چه غزانانا بکر کار و که لوری کار و که تحصیل بی کرده وی زحمت بی سلی وی آینده تا به امید لری نه بغاری چه تکیه و که پی و ناری نه نه بغاری چه تکیه و که پی و غرور غاری به چه خود کفاشی مگر در اقلی در طالبان و در اقلی من حکومتی هیت در سب توجه بکو نمایی نقص در طالبان در حکومت ولی هم در اقلی چه خدا بطولو نکه در هر سنه ببخشید ایت به نور رو ببنده به بس نکو زکر خدا در طولن نمایی برخده هم در اقلی نمایی حق در خدا مکمل طول خسل شویده چه بگوی چه دغه صفت دغه صفت دغه صفت شته دغه دنیا اخبار چې نن تاسو پوښتنه کړئ کنه ټول هم دغه بحث دی د نیمګړتیاوې د حکومت د طالبانو همدغه یو شی دی نه پوهېږم چې دی بازار د خبرو ګرم ساتي په همدې باندې او که په واقعیت باندې دی نه غواړي چې ښځه په ټولنې یوه برخه شي او خدمت وکړه او د مکتبونو پرېږده د پوهنتونونو یې سه پرېږده د شفخانې یې سه پرېږده و داغ بشری حقونو که چه بخود کمک که و کنه مثلا در WP مستثا پر نظر که اونیسو اکثرا کمک کنه دی خود در طرف نه خود رو تکیدن که دی کولیشی چه و کور تلالیشی اگه کور سروی که مشکلاتی توگتا که یونیسی اگه مسئول برخی تایی رانده که توگتا ای که چه داغ مشکلات به داغ فامیل که به داغ کورانه کشته اونو ایت پیشرفت نشته او دی ما پر نظر تو امیدواریم نور تلی دل کی دی. زکر اخبال طالبان تخبال منز که پدر یه برخ وشل شدی. احوال خمیده و ویل چه مشر نشتا. مشر نپی جانو. بیا طالبان تخبال منز که پدر یه برخ وشل شدی. و اخبار چه کلم گو رو تقیبه وی و برخ دیر که خلق دی. روشن فکر خلق دی. و برخ میانه راو دی. چه اقایق وینی و اگه مرتنی ولی. اما عمل نشی کرای. در یه برخ اگه خلق دی چه مغا مشران دی. چه تا خزای بیرون سنه دوات دی. شاید در سلو کالونه ایم عمرونه تیر وی. دی مورگانه ای مثلا دی نیاگانه ای خدای دی کوره ندوته لی او که واته لی دم مخی پر دی واسترگه که دوم را لوسه وی چه اغا لار ور بانده وی دی اغا تنگه غاره چه خدا بیرون تا وزی تعلیم وکم اغا نو دی تعلیم تا ارزش سپیگی به وطوله نکه نینگرتی ها به دی جامعه هم ده اغا تعلیم دی و ای که غاره و جامعه ها وجنی دی تعلیم پا برخه که امرکه او دی نظام پا برخه که نظام توتی توتی که او تعلیم زنه وقت دی دنیا پیش رفت نو دست بچی شو ولار دی پم داغه تعلیم باندې ولر دي چې تعلیم دې مو تربیه لري چې تربیه دې خدای پیژني عبادت کړي په خاطر یې کوي کړي قرآن ته خدمتګار وي ټولنه ته خدمتګار وي په ارزښتونو دې ژوند دي نو موږ په لاندې په داسې ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شي خوري
ډیره مننه آغلی وردک زبیر ته تاسو ته راځم آغلی تورپیکی مومند هم له موږ سره یو ځل بیا وصل سوی ده آغلی مومند مننه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی ویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده وپیژني او دوی د خلکو خدمتکار دی نه بادار خو پوښتنه دا نه راپورته کیږي چې ښاغلی هیبت الله خو ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایې ورکړې دي نو دی به ولې د خلکو دپاره خپل ځان مکلف ګڼي
بله
آغلی مومند ستاسی جغ مشترازی تاسی زما پشتن واخستا
بله
زه فکر کوم چې بیا هم په د لاین کې ستونزه د موږ هڅه کوو چې د دوی سره زموږ ژغ وصل سي. ګورو چې کيو ځل بیا هم د دوی ژغ وصل سي. غلی مومن زما ژغ تاسو ته راځي. بلې زما ژغ تاسو ته راځي. د اغلی مومن ژغ زموږ سره نه راځي. فکر کوم چې په شبکه کې کومه ستونزه ده. اغلی خوګرنی ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکم، کله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د افغان خلکو په رای باندې نه دی راغلی، د دوی په خوښه نه دی راغلی، دی به څنګه دغه مکلفیت احساس کړي چې باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي؟
من ډیره زیاته ځکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان خاصه انتخابات نه مني، چې د خلکو په خوښه راغلی وي، د خلکو په رایه راغلی وي، خو یا سپینه کودتا یا رقب چوپ راغله. او بس دی وی چې زه ستاسو مشر یم چې کله د ورځې یو فرمان ورکوي، او خصوصا د ښځو په وړاندې هره ورځ یو نوی فرمان ورکوي، نو دا باید په دې مکلف همي چې باید د ښځو ستونزې واوري او هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو چې کله د ټولنې نیمایي برخه دی فلجوي، او هغه روا حقونه چې خدای پاک ورته ورکړي دي، اسلام هم ورته ورکړي دي، بشري حقونه هم ورته ورکړي دي، آسماني ادیان هم ورته ورکړي دي، او بشري ښوونځیو هم دا تایید کړي دي، او ټول دریا په دې ټینګار کوي دی ترې اخلي. خو باید د دوی ستونزه دا د حل لاره پیدا کړي. کله چې مثلا یوه ښځه په ټولنه کې مسؤلیت ونه لري، د بیان ازادي ونه لري، د تعلیم حق ونه لري، د کار حقونه لري، د اعتراض حقونه لري، د انتقاد حقونه لري، په غونډو کې د ګډون حقونه لري، په تظاهرات کې حقونه لري، د سفر حقونه لري، نو هغه په حقیقت کې مړه ده. نو چې کله دې وی چې کار مه کوه، دې ته باید نفقه برابره کړي، د دې اولاد ته باید نفقه برابره کړي. چې کله ورته چې د باندې مره ووزه، چې تر هغې زه طرح جوړومه، د باید کور کې د تعلیم زمینه برابرې. چې کله مثلا د سیاسي مشارکت فاصله نشته، مونږ اول دوه دوه جرګه دایره کړه، لویه جرګه وه، هلته د ښځو حضور بیخي ونه. مونږ په دې خوشحاله وو که د طالبانو د خپل کومه خور یا لور م راولي هلته کښېنه وي په حجاب کې، مونږ به خوشحاله شو چې زه که د دوی طرفداري م کوي، چې اقلا چې څوک خو د مونږ د جنس خو وه، هغلته خو حضور لرلو. سیاسي مشارکت فاصله نشته، ناغونو غټه غونډه کې چا هیچا د ښځو خاطر باندې و خبره ونه کړه، نه د ښځو مشکل را برسېره کړي. نو په افغانستان کې اوس اصل ښځې هیڅ حق نه لري. او کله چې مولا هیبت الله هم ویي چې زه ستاسو مشر یم، نو باید د افغانستان د خلکو سره دې مستقیما وګوري، او د دوی ستونزې واوري، او د حل لاره باید ورته پیدا کړي. ځکه دوی کابینه لري، کابینه لري حتما، مثلا دوی وزیر دی لوړو زده کړو لري، دوی وزیر دی تعلیم تربیه لري، دوی وزیر دی ساتامې لري. ته چې نه پرېږدي چې مثلا یو ښځه ډاکټره شي، د دې ښځو مشکل به څنګه حلېږي؟ ته څنګه حلوي؟ په دمولو خو نه کېږي سړی دم کې مثلا مریض ښه شي. یعنی ډېر موارد دي چې شاید دم دوا زه به نه هغې د زه عقیده لرمه، مګر ځینې موارد دي چې بیا خو باید طبابت ته سړی رجوع لاړ شي. نو ته چې یوه ښځه مریضه وي، دا بیا نارینه ته هغه نو په اسلام کې جواز لري. او کله چې په اسلام کې چې وي علم فرض دی په هر مسلمان باندې، نو مسلمان ښځه هم ده نرم دی، دواړو فرض دی. نو که دی رښتیا هم طالبان مسلمانان وي او جهاد هم کړی وي، خو دو مسلمانۍ بالکل یعنی کامله ده نسبت نورو خلکو ته، دو باید د دغې مخنیوی ونه کړي، د تعلیم مخنیوی ونه کړي، د ښځو د کار مخنیوی ونه کړي. او که د تعلیم مخنیوی کوي، دا ډېر لوی جنایت دی په دې ټولنه کې.
مننه غلی وردک، تاسو د خپلو خبرو پر مهال مخکې یادونه وکړه چې یو ډول طالبان روشن فکره دي. ستاسو دغې په خبرې په اړه باندې زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر ولې دغه روشن فکره طالبان خپل دریځ نه روشانه کوي؟ ولې د افغانانو غوښتنې نه مني چې نجونې دې درس ته ولاړې سي؟
ځکه په حکومت کې خو چې دی په درې برخو دي، حتما په مقام کې هم دي، همدغه رقم دي، هغه چې لږ زوراور دي پکې، یا مثلا وایي چې د چوکۍ د ما د منصب ما نیولی، کابل ما نیولی، افغانستان د ما کور دی، اصلا په قدرت کې هم دي، په کور ته دي، او په خبرو کې دی پورته ښکاری، یعنی د روشن فکر دی د سیاسي لحاظ زور نه رسیدي چې په زور یې په وته پی چې نه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، حق لري په جامعه کې مرزښتونه لري، په کورنۍ کې مرزښتونه لري، د ښځې حقوق باید په جامعه کې تامین وي ځکه چې نیمایي برخه ده د ټولنې. نو دی اول باید پرزش د انسانیت پوه شي، پرزش د ښځې پوه شي په جامعه کې چې باید وګو دوګو تعلیم او د هر څه چې مثلا د تاسو حق دی هغه ځینې ونخلي. وزه ایران پاتې یم د ټولنه په تعلیم او په پوهه باندې پورته تللې ده، او ساینس او تخنیک ته راشه، ټکنالوژي ته راشه، که علم علمیت نه وای د نن ورځې ټکنالوژي چې نن موږ تاسو سره خبرې کوو دغه ټولنه دنیا جامعه چې وګورو ټوله داسې ده لکه یو کلی یو بل ته رسېږو د خبرو په وسیله باندې. دا څه دی د ټکنالوژي برکت دی کنه؟ دغه ټلیفونونه چې دي او طالبان چې دغه جامعه اغوندي جامعه خطکی خارجي ده، دا موبایلونه چې کاروي دا ټول خارجي دي، په ساینس ټکنالوژي د خارج جوړ شوي دي. په دوه کې د ښځو سهم هم شته، د نارینه او ښځو شته، شرکتونه دي، ټول ونډه اخلي، کارونه کا زحمتونه باسي. دا خل نه ده که بیرون ته ووته بس فشا ده په جامعه کې، اصلا د دې ذهنیت چې څوک پاک نشي ونه مینځل شي، دوی به همداسې ضعیفي او ښځو ته به همداسې په خواره سترګه باندې ګوري. حالان چې ښځې څومره تکړه دي، څومره کارونه کوي، څومره زحمتونه باسي، د اولاد لپاره کار کوي، په اولاد باندې تعلیم او تحصیل کوي، نن ورځ د ډاکټرانو جامعې ته تقدیم کړي، څه خلک جامعې ته تقدیم کړي، د چا د برکته. ښځه یوه مور ده، ښځه یوه خور ده، ښځه یوه لور ده، د فخر د افتخار سبب ده د ټولنې. نو چې ټکنالوژي د خارج معنی جامعه یې اغوندي، که قیمتي بوټي فوکوي، ښه قیمتي ساعت یې په لاس کوي، ښه موبایل په جیب کې اچولی دی، نو دا د څه برکت دی؟ د ساینس، د تخنیک، د یوې ټولنې. دنیا د موږ سره ځانونه برابر کړي وو چې په یو ځای د موږ سره اخیستی دی، انقلاب یې کړی، پیروزي اخیستی ده د خپل ملک. مګر افغانستان نن څومره شاته پاتې دی؟ هغه څه ده چې ځپل شوي یو، جنګونه راباندې تیر دي، او بالاخره اوس راغلی دی په دې باندې هر ورځ هر ورځ هر ورځ په مقصو باندې قیوداد، نن دا شی بند، نن دا شی بند. هیڅ د ارزښتونه نشته چې ژوندونه څه رقم شي د خلکو، هوساینې څه رقم شي د خلکو، د خلک څه رقم د حکومت ولي په ځان باندې را ومني. خلک مهربانه شي، د خارج خولې باید پکې کړو، دنیا په موږ باندې خبرې کا، ولی خلک راضي نه وي د حکومت نه. په زور راغلی یې، په زور تپل شوي یې، اقلا خلک په مهربانۍ په لطف خوش په ځان باندې را مات کړي، خپل ضعفونه د خپل خو په واسطه باندې، په خو خبرو، په خو حرکاتو، په خو خدمتو باندې ځانو د خلکو ته نظر کور. ولی هیڅ اکثره نارینه ته کار نه پیدا کیږي ځکه حکومت دې دی تحصیلونه یې کړي، زحمتونه یې اصلي، او ښځې یې په کور باندې کینولی. نظامي بخش خو ټوټې ټوټې شو، اکثره چې خلک نظامیان و دغه بخش د کارونه بې برخې شول، ښځو ته کار نشته، نجونو ته تعلیم نشته، تحصیل نشته، آینده نشته. نو ایران پاتې چې سویل چې په طرحه باندې کار کوي، په حکومت کې طرحې ایجادېږي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د طالب داسې حکومت دی چې په خوراز باندې د حکومتونو سبا ته چې مکتوبونه تکثیر کړي وایي، مکاتبو ته چې دغه وکړي دغه مه کړئ، په نصاب کې دا تغییر، جامعه کې دا تغییر، ټولو منل، ټولو په سرونه ټیټ وو، موږ به منل یوه هر څه. حجاب بهترین شی دی، اسلام منو، قانون منو، شرع منو، مګر دا رقم نه منو چې هر څه بندیز، هر څه بندیز جامعه ته بازی ورکول دي چې طرحه جوړېږي نوي کال ته. زه فکر نه کوم چې کومه طرحه وجود ولري، ځکه هغه خلک چې په راز حکومت کې دي هغه خپلو زنانه وته یې نه غواړي چې د باندې ووځي. نو څه خاصه چې د خلکو زنانه وته وغواړي چې هغه ووځي بیرون ته، خپل تعلیم وکړه، خپل تحصیل او خپل آینده په خپل لاس باندې جوړه کړه. خو
مننه اغلی وردک. اغلی خو ګرنی دغه حل څنګه کېدلای سي؟ تاسو اوریدل چې اغلی وردک ویل په حکومت کې دغه خلک د چینه غواړي شذې د دوی، یعنی فکر هم دغه ست چینه غواړي شذې پرمختګ وکړي، یا درس وایي، یا کار وکړي. څنګه کولای سو چې د دوی ذهنونه باید تغییر وکړي، ځکه چې د افغانستان پرمختګ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل په همدې کې دی چې شذې باید درس وایي، کار وکړي.
په یو لا روا چې موږ یو کچرت نړیوال ټولنه فشار پیراول شي دوی دې ته ماده شي، او نو بل لا رتا دا چې لا کتنګ چې ورداک څه ویلي د خپل منځو کې مثلا درې کټګوري دي، هغه یو روشن فکر دی، یو مینارو دی، یو تل پسند دی، دغه دوه سره یو ځای شي باید خپلو دغه بلې ډلې ته باید دا څوک چې سفری ځای دوی ته باید قناعت ورکړي، ورته ووایي چې دغه په تاوان ده، هم زموږ حکومتدارۍ ته په تاوان ده، هم د افغانستان خلکو ته په تاوان ده، هم نړیواله ټولنه مثلا موږ ته په بده سترګه ګوري، او هغو هم هېڅ نه وه تعامل ته حاضر نه دي دوی سره. نو دغه دوی په خپلو منځو کې حل کړي، او که حل یې نه کړي نو موږ هم والا بله د حل لاره نه ګورو. نو همدغه د حل لار واش باید نړیوال بل دغه اسلامي هیوادونو یعنی کوشش وکړي، څومره چې ما ولیده مثلا دولابي وکړه ورته ولې ونه کړه، ورته هرې ولابي وکړه په خپل ځای راغله، مثلا کوم اسلامي نړیوال سازمانونه چې هغه هم دلته مثلا راغله دوه سره خبرې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه، تر اوسه نتیجه ورنه کړه. او هر ځل همدا بانه وه چې موږ دوی دپاره طرحه جوړوو، مخکې خورکۍ ویلې چې 500 ورځې، نو کېدای شي د طرحې دپاره ما دا خبره کړې وي، رښتیا هم د کار نه اضافه شو تقریبا چې دوی راغلي دي او ښځې دې مشکل سره اخته دي، پوهنتونونه وروسته وتړل شو، مکاتب په دغه اول ورځ نه تړل شوي دي. نو باید د حل لاره ورته دوی په خپله پیدا کړي، که دوی پیدا نه کړي نو بله هېڅ لاره نشته، هېڅ لاره ورته نشته. نو د افغانستان خلک هم کراجیږي، هم په تشلاسي کېږي څوکي، او فقط تظاهرات دوی اجازه نه ورکوي، که چا مظاهره وکړه خپل حق او طالب حق هغه مثلا وړي شکنجه کوي، تکلیف بندي کوي، بے حسن په دې ټولنه کې یعنی زموږ د افغانستان په ټولنه کې دې ښځې بندي کول ان دا ډېره سخت تمامي کې د هغې کورنۍ ته هغې ټولنه کې د هغې دپاره نو نش کولی. د افغانستان ښځې موږ هم ولیدي ګرچې واټون ته راووتې چغې وویلې، نو دا دوه حق چې باید دا کار وکړي، د تعلیم حق غوښتلو یا مثلا دوی د کار حق غواړي، دا دوه روا حقونه دي چې باید ورکړي. ورته متاسفانه دا کار اوس نشي کولی، او موږ وایو چې نه نارینه د ښځو ملاتړ وکړي. موږ ولیدو چې د ننګرهار پوهنتون کې چې کله جنکۍ مکتب ته پوهنتون ته پرېنښودلې ته پانځي ته هلکانو سم مثلا سره ودرېدو چې موږ امتحان ورکړو تر هغه چې زموږ خویندې لاړې نه شي، ان دا دوی نه ملاتړ دی چې زه اوس هم مننه کوم د دونه. نو غیر دې نه چې دوی په خپلو منځو کې باید دا دوه ډلې فشار راوړي په سخت دریځه ډله چې دې ته باید د حل لاره پیدا کړي، او غیر نور نړیوال ټولنه خاص خپل بندیزونه په دوه ځای کړي دي، هغو خو تر اوسه زه فکر کوم هېڅ ډول نرمښت باندې لیدلې د هغو نه چې مثلا د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په هکله چې طالبان نه دي ورکړي، هغو کوم تعامل دوی سره کړی وي. مونږ ته هغه څوک چې سره کومکونه هم کوي او هم باید فشار پرې راوړي، ورته وایي چې موږ کومک سره د پیسو کومک در سره کوو، یا تاسو ته مثلا پیسې درکوو، د پیسو په بدل کې باید دغه د ښځو حقونه باید تاسو ورته ورکړي.
مننه اغلی خوګانی. اغلی تورپیکی مومند لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. اغلی مومند مننه چې خبري را سره کوي. په افغانستان کې د انجونو لپاره د انلاین شونځي او په هنتونونو د جوړېدو ځینې راپورونه موږ لرو، ولې تاسو په نظر باندې انلاین شونځي د فزیکی زده کړو بدیل نسی کېدای؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او ګډونوالو ته. طبعا هغه زده کړې چې په حضوري ډول وړاندې کیږي او زده کوونکي ته مستفید کیږي، نسبت آنلاین زده کړو سره ډېر زیات توپیر لري. او آنلاین زده کړې باوجود چې بیا هم یو څه ښېګڼې لري، اما د حضوري زده کړو په پرتله باندې هیڅ وخت نشي برابرېدلی، ځکه د اووم نه تر دولسمه پورې هغه دوره ده چې ډېر عملي کارونه، ډېر لیکچر د ښوونکو د په واسطه زده کوونکو ته په صنف کې وړاندې کیږي. او موږ ګورو چې په دې دوره کې یعنی متوسطه دوره د نجونو او د هلکانو د ټولو لپاره خصوصا ډېره مهمه دوره ده. اساسي مضامین لوستل کیږي، بنسټیز زده کړې په دې دوره کې کیږي، یعنی د اول تر شپږمه پورې صرف د سواد او د تعلیم او د زده کوونکو لپاره ادبیات او دې سره آشنایي ده، اما د اووم نه تر دولسمه پورې زده کوونکو ته مسلکي مضامین وړاندې کیږي چې کیمیا، بیولوژي، فزیک، ریاضي، دا ټول مضمونونه له ابتدا نه شروع کیږي. دا یو ډېره لویه تشه ده چې د زده کوونکو په تحصیلي دوره کې راځي او هیڅ جبران ور نه ده، دا هیڅ وخت نه پوره کیږي، ځکه ذهنا زده کوونکي بیا رشد کوي او دغه دوره دغه فرصت د لاسه ورکوي. خصوصا اوس دا موږ چې ګورو چې د 500 نه مخکې مخواین ویل چې 500 حتی 500 شل ورځې کیږي چې دغه د زده کوونکو په مخ د مکتب دروازه تړلې دي د نجونو زده کوونکو په مخ باندې. دوی دې دغه فرصت لوی د لاسه ورکړی او آنلاین زده کړې زه په دې طرفدار نه یم چې د افغانستان شرایط موږ ګورو چې مثلا انټرنیټ کې مشکلات شته، په باغ کې مشکلات شته، په وخت په اساس باندې چې زده کوونکي په صنف کې کینی په رقابت په ډول باندې هغه نتیجه اخلي، هغه خپل هغه اسایمنت یا کارخانگی لري یا معلم هغه پورته کوي نور زده کوونکو په تر مخه یعنی درس په تخته لولي، یعنی ډېر زیات تفاوت لري. بیا هم په دې شرایطو کې چې هیڅ موږ اوس چاره نه لرو، هیڅ امکانات نه لرو، بیا هم خې دې آنلاین زده کړې، بیا هم ایله ده چې دا هم پراخ شي، اما د عذري زده کړو ځای نه نیسي. دکړې نظر منم.
ډیره مننه اغلی مومند. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی وردک، تاسو څخه پوښتنه ده، لکه تاسو چې د اغلی تورپیکی مومند خبرې واورېدلې، ځینې ستونزې دوی یادې کړې. موږ سره چې په ازادي رادیو کې ځینو خلکو خبرې کړې دي، هغه نجونې چې آنلاین درس ویل غواړي، دوی ویل چې د برېښنا او انټرنیټ د نشتون او د کمزوري اقتصاد له کبله دوی نس کولای چې آنلاین زده کړې وکړي. د دې ترڅنګ پر دې خبرې پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د یو حکومت دنده ستاسو په نظر دغه نه ده چې باید ښوونځي پرانیزي، بیا هغه د خلکو خوښه ده چې کورځي کنه، ځکه د طالبان حکومت په بیلابیلو مواردو کې ویلي و چې ځینو وختونه دوی ویل چې نصاب غواړي چې بدلې کې، بیا یې ویل چې د حجاب موضوع ده، او په ځینو مواردو کې د کلتور او فرهنګ خبره وکړه، د نجونو او د نجونو د حجاب خبره وکړه. ستاسو په نظر اول باید دغه اقدام ونسي چې ښوونځي باید خلاص سي، بیا وروسته دا نور اقدامات وسي؟
بالکل خو ریستاس خبره ځایره. نو اول به د حجاب مسله را وخلم. د حجاب مسله کې زه خپل دغه تقریبا د ډیر له سوي یو ته هم کوم چې د کاري سر حکومت د شیرو کډو سره زما علم عینم تقریبا د 22 کال کې. نو د حجاب خدای سم نه دلی د داسه ورځ دی یو داسې وخت په دې کولو کې موږ نه لیدلای چې د موږ انجونو د مکتب یا معاصله د پانتون حجاب نیو مراد کړی. مخبل د سن علمي دوره تیر کړی د ولاړه بوم د موټایم به شروع شو، یو لسان یو لسان دو لسان سنونه و دې مو زه به ولاړه هم ټول انجونو به چې کولې تللې بس فوټه موار وکړه خوره د قیته کړه چې موږ کار دل د فکری د شانه د پورین د شانه چې کار دل مو بده اجازه نه ورکول چې دغه جلب توجه کوزه دغه مپس لیستون کېده دې بده ما سم نه لاره نور شاو خو فریک ده شي په ساتر کې راتللې ځان می ځانونه او مدیر می ځانونه وا زخپل ځانونه وا اگر چې مکتب مختلط وو خدای شاهد دی یانه د حجاب په برخه کې د تعلیم په برخه کې د سنفونو چې کول اته واتلم بیرون د مکتب ته چې ما ټایم بشو دغه ساحه د مکتب څو طرف مو ماغه کول تقریبا ول چې دلته څوکني وي د معلومات د مکتب کړکی ته څوک لګوري مثلا کومه جلکی د مو شاګر د بیرون ته ونګوري چې د مکتب نوم ور باندې بد نشي د ټولنې نوم ور باندې بد نشي چې دغه دي خلک په ټولنه کې داس خلک شته چې لورانې د مکتب په نامه بیرون ته لګي او رنجونه د استفاده کو مثلا د کورانه به اعتبار نه شو استفاده کو دا د جواب مثلا چې هیڅ مشکل هیڅ خان کې نه دلو شکل اسلامي ټول نه یو کده طالب حکومت وي کده جمهوری حکومت وي ولا چې هر حکومت وي د مکتب قانون د مکتب قانون د هر نظام کې هغه زده شوی دی دغه نه موږ نه کنه شو راولای نو سترګې نه راولای شو نو را به شو نصاب ته د نصاب تقریبا د تعلیمي حساب باندې حساب وکړو دا نه وای کول د موږ دریم تعلیمي کال چې ته خان ته خدای نه خواسته مخکېږي ان شاء الله امیدواره یو ورته چې یو څه هغه تغییر پکې راشي نو تعلیمي نصاب دی تیر جمعه یې کولای شوای په ټول د کال کې یې کولای شوای سږ جمعه یې کولای شوای که دا بهانه وي نو لته دی وکړي نصاب دی جوړ کړي دینی معلومات د فزیات کې ډېر په خوشاله کېږو هغه شی چې اضافه دی هغه د کم کې ډېر په خوشاله کېږو نو را به شو درېمې برخې ته چې مکتب پرانستل دي والله تر نوي کاله پورې تر اوسه پورې خورې تقریبا څه کمی و نیمه میاشت پاتې ده ان شاء الله امیدواره یو چې د دې په اصولو کې د دې په تفکر کې او د دې په دغه نشسته باندې خاص په خپل منځ کې لري او د ټولنې ورته سترګې دي ټولنه پیغامونه ورته رالیږي او دې په خاص سترګه ورته ګوري امیدواره یو او بیا براشو د اخرې برخې تفصیل ته چې آنلاین درسونه دي لکه مخکې چې موږ خور وفرمایل موږ په افغانستان کې په خصوص چې موږ په خار کې وسیګو او ولادت کوم په دوی پریږده پاسار کې خوري نه لا بار ته لاسرسي لرو نه انټرنیټ ته لاسرسي لرو ځکه انټرنیټ دومره قیمته دی دومره قیمته دی ځکه دا او چې د تاسو څخه خبرې کوم دا ریګم تر اوسه پوری دا نه دم چې مال قاتنه شي خبرې نیمایي پاتې نشي
او بل برق چې نشته مثلا په موبایلو کې چارج پکار دی که د کمپیوټر د لارې نه وایي کمپیوټر ته چارج پکار دی. دومره بدبخته ملک یو، د هر لحاظ نه دنیا چیرته ولاړه، چیرته پرمختګونه روان دي. افغانستان داسې ملک دی چې د هر شي نه شاته پاتې یو. نو موږ څنګه کولی چې په آنلاین توګه باندې موږ درس وویو؟ هغه درس چې حضوري دی، هغه درس چې په صنف کې دی، چې معلمه زحمت وباسي د کوره تر مکتب راځي، شاګردان ځان آماده کوي، د خپل آمادګي او زحمت د شاګرد دپاره تر مکتب راځي، د عملي درسونه دي، عملي کارونه دي. آنلاین او حضوري خمسک او تر آسمانه فرق لري. مکتب کې تبادله د افکارو کېږي، د معلم سره، د شاګرد سره، د همسویه سره رقابتونه د صنفي پیدا کېږي. نو په آنلاین ډول به خو سړی داسې وخت ویوي، درس ووي، نت بهمبي، برق بهمبي، بیچاره به سرګردان خوب ویني، د ډېر تشویش، د ډېر چرت د لاسه، د موږ نجونې چې په کورو کې ناست دي، هغه چې مسؤلیت احساسوه، تعلیم یې کوه، آینده یې جوړوله، رقابت یې در نو د ټولنې سره، د خلکو سره، د خپلوانو سره، هغه ټول اوس شاته پاتې دي، اکثره یې په رواني تکلیف کوخته دي. نو د انټرنټ لاسرسی په افغانستان کې په ولایاتو کې قطع نشته، په مرکز کې نه برق شته او نه انټرنټ ته لاسرسی شته. خو
مننه غلی، بله مننه غلی. خو ګرنی ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د 2022 کال په دسمبر په شلمه نیټه په پوهنتونو کې پر زده کړو باندې بندیز ولګېدی، او په غیر دولتي ادارو باندې بندیز ولګېدی چې ښځې باید ورپرینر دي، دا پریکړه د دسمبر په 23 باندې وسوه. او د دې ترڅنګ د هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې دوی جاری کړي دي چې د ښځو سره اړوند دي، او د دغو فرمانونو په نتیجه کې د ښځو ژوند لا هم محدود شوی دی. آیا فکر کوئ چې اولویتونو ته پام نه دی شوی؟ اخرانه برخه مې سمه
وانخسته.
بله، ما تاسو څخه زما پوښتنه دغه وه چې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې یې صادرې کړې دي چې هغه د ښځو پر ژوند باندې د محدودیت سبب ګرځېدلي دي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې اولویتونو ته پام نه دی سوی، او دوی ډېر پام دې ته کړی دی چې د ښځو ژوند څه ډول محدود سي؟
بله، و لکه څنګه چې مخکې ما خپلو خبرو کې ویلي، د دوی فرمانونه اکثرا د ښځو دپاره دي. هر فرمان چې صادر شوی دی، مثلا پکې ویلي دي چې ښځې باید سفر یوازې ونکړي، ښځې باید مکاتب دروازې پرې بند شي تر امرسانی پورې، د پوهنتون دروازې باید بند شي امرسانی پورې، د کار نه مثلا دا رقم باید بند شي. دوی نور امریتونه لرل په ټولنه کې چې دوی د هغو ته توجه کړې وي. او مثلا مونږ وګورو چې د افغانستان خلک د فقر د وجې یعنی ډېری وضعیت خراب دی، او مونږ چې کلم د باندې وګورو، خصوصا په دې ماښام کې که وګورو، د هر نانوایي مخې ته تقریبا 90-80 ښځې ناستې دي خیرات ټولوي، او همدا رقم نارینه هم په ډېر بد وضعیت کې دي. نو دوی باید دوی دپاره د کار زمینه برابر کړي، که هغه نارینه و که ښځینه وي. دغه درې وزارت مثلا خصوصا د موږ امنیتي وزارتخانې چې ریاست امنیت، وزارت دفاع، وزارت دخلات، دا خو بالکل ټول په کورو شو، یعنې دا ټول بیکار شو، بېروزګاره شو. همدا رقم نور وزارتخانو کې اکثرا نارینه بیکاره شوي دي، ښځې خو په صورت عموم دوی دپاره باید کار زمینه برابره شوې، خصوصا په هغه اطرافو کې چې مثلا زراعت وزارت باید خاص توجه دوی دپاره کړی، په ځینو پروژو باندې باید کار کړی شي، د افغانانو ژوند باید ښه شوی. نو مثلا مونږ ول په دغه ژمي کې خلکو ډېر ستونزو سره مخ و، د دوی د ستونزو د دغه لپاره، د حل د لار لپاره، د دغه مشکلاتو د مخنیوي لپاره ته باید ځینې لار چار لټولې وي. مګر متاسفانه دوی دا شان چې په ټولنه کې ضروري وو او خلکو ورته سخت احتیاج درلو، پاملرنه ورته ونه کړله. فقط یوازې ټول فرمانې د ښځو لپاره وو چې د ښځو ژوند څنګه باید محدود کړي، او څنګه باید ورو ورو د ټولنې نه مثلا د دو حضور کم کی، او بالاخره ورکی کم څه چې بالاخره بیخي ورکی. نو زمونږ په نظرم یعنی کم شیان چې مهم وو د افغانستان د خلکو دپاره، دوی د هغو ته ډېر زیات توجه کړې وه، خصوصا د دوی د امنیت دپاره. خلکو ویل زه خو که طالبان سره بل شی نشته، امنیت راغی، مګر اوس مونږ امنیت ګورو، هر ورځ دوه انفجاره، درې انفجاره په هر ولایت کې. تیره ورځ د وزارت خارجه مته انفجار شوم، ډېر ښه خپل کادرونه د لاسه پکې ورکړل،
هر ورځ په مسجد کې انفجار کول او یا مثلا په خار په ګڼه ګوڼه کې انفجار کول دا دغه شیان دي چې د خلکو ته بېخ روان تکلیفونه پیدا کړي دي. نو که دغه شیان ته دوی پاملرنه کړې وي دا به ډېر ښه وي، د خلکو امنیت ته پاملرنه کړې وي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړې وي. نو بیا وروسته د هغې نه مثلا دوی که انتخابات نه کول زمینه یې برابره کړې وي، داسې حکومتدارۍ ته چې واقعا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلي وي، یا همدوی د افغانستان د خلکو زړونو لاسته راوړلو په داسې اعمالو باندې بېرته همدو ته رایه ورکړې وي، نو متاسفانه دوی هغه شیانو ته هېڅ ارزښت ورنه کړي او په کارونو ته دوی مثلا توجه وکړه چې یوازې فقط ښځه، او زه نه پوهېږم دوی په اجنډا کې د اول نه ښځه تر اخره پورې همدا ښځه توکل کړی.
مننه غلی مومند، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د مخکې د اغلی وردک په خبرو کې دوی یادونه وکړه چې څه کم یو نیمه میاشت پاته ده چې ښوونځي باید خلاص شي، خو آیا هیله لري چې طالبان بنجونو ته دا حق ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي؟ سږ کال څه ویل کېږي د خلکو روحیه څه ډول ده؟
طالبان اصلا تر اوسه پورې د میوي طرحې په بهانه باندې تقریبا دا یو نیم کال څه کم دوه کاله په دې تیر شول، که په همدې هوډ او په همدې شکلوي فکر نه کوم چې دوی دې بیا هم د مکتبونو خلاصون ته تعهد ولري او دا خلاص کړي. او که چیرې د خلکو غوښتنې ته په نظر کې ونیسي، یعنې د ټولو خلکو کورنیو زده کوونکو د بیرون نه فشار د جهاني ټولنې نړیوالې ټولنې چې په دوی باندې ډېر زیات فشار راوړی او راوړي، نو باید سرته زره مکتب خلاص کړي. یوه ورځ هم دې کې تعامل باید ونه کړي او تاخیر ونه کړي، خصوصا یوه نیمه میاشت پاتې موږ د هود په میاشت کې همیشه مکتبونه شروع کېدل، مکتبو کې به حاضري درلودله، معلمینو زده کوونکو به راټول، جدید شمول شاګردان به جذبېدل، یعنی دغه لس ورځې اوس پیران فرصت دی، ځکه هم هود میاشت رسمي میاشت ده تعلیم دپاره. نو که هر کار کې باید دغه لس ورځو کې وزارت زړه اعلان وشي چې مکتبونه پرانستل شي، چې په یو امادګۍ ځکه دوه کاله مکتبونو فرصت ترلاسه تللی چې یو میاشت دوه میاشت نور هم دا فرصت ترلاسه ورنه کړي، همدا اوس وخت دی. نو ټول خلک په دې هیله دي، هیله خو د لاسه چانه ته ورکړي، ټول امیدواره دي، ځکه دا ناشونی کار دی. هېڅ امکان نه لري په یو هیواد کې چې بیا په افغانستان غوندې یو وروسته پاتې هیواد کې د ښځو تعلیم دونه زنډ او خنډ په راشي او دونه وځ یعنی معتل شي چې بالاخره دا ټولنه کوم خواته روان ده. همدا اوس موږ ډېر زیات اقتصادي ستونزې لرو، ډېر زیات بېکاري ستونزې لرو، ډېر زیات اولیتونه دي، لکه مخکې تاسو سوال وکړو، دا دوی دا شل کاله جهاد د دې لپاره کړی چې صرف ښځه وځپي او د ښځې د ځپلو په خاطر باندې دا جهاد شوی دی. آیا دوی د کوم بل هدف نه درلودو د جهاد په خاطر؟ هدف یې که ازادي وای، هدف یې که د خلکو تامین وای، عدالت وای، باید اوسې پلي کې ټول اوس خدای دی په قدرت کې دي، او دوی باید خپل قدرت نه په ښه توګه استفاده وکړي. دوی باید عدالت منځته راوړي، دوی باید نرمښت ښکاره کړي، دوی باید د تعلیم او تحصیل دروازې که غواړي چې بقا ولري، که غواړي چې د افغانستان کې دی امارت دوام وکړي، او دوی که غواړي چې دلته یو نظام جوړ کړي، نظام په دې شکل نه جوړیږي، نظام خپل ځان ته هغه ارکان لري، باید دوی هغه ټول په نظر کې ونیسي، قانون ته مراجعه وکړي، او صحیح ده چې د اسلام په رڼا کې، د اسلام په شریعت په اصولو برابر نظام، هیڅوک هیڅ د افغان نر او ښځه نه غواړي چې بې د اسلامي اصول او شریعت نه دوی د ژوند وته وکړي. نو څه چې بیا تعلیم یا څه چې بیا کار شرایطي ټول د منلو وړ دي، او ټولو ته مشکل نشته او مني، صرف دوی د اجازه ورکي او د مکتبونو پوهنتونونو دروازې نه خلاصې کړي. تاسو باور کړئ چې په یوه شپه چې اعلان وشو چې په کانکور کې نجونه نشي کولی ګډون کړي، یعنی څومره سخته تمامه شله، یا هغه ورځ چې اعلان وشو چې فرمان صادر شو چې ښځې کار ته نشي تللی، تاسو باور وکړئ چې ټول داسې ښځه بنې چې د هغې د سترګو نه اوښکه نه تللي، داسې ښځه بنې اته نارینه اته ماشومان اته ټول وطن وژړل، ټولو خلکو وژړل. دا کم ازار نه دی، دا کم بدوا دا خلک نه کوي، دا د خلکو ازار اخیستل. اسلامي دولت باید خلکو ته د خوشخبری دا په کتاب کې، دا په شریعت کې، دا په قرآن عظیم شان کې ده چې یو مسلمان مومن باید بل مسلمان ته د خوښۍ زیری وکړي، هغې باندې خوشخبری هغې ته واوري. نو داسې سخت سخت فرمانونه صادرېږي، او دومره د خلکو وضعیت او رویه اته دی، لکه مخکې چې خویندې ویلې، په رواني او په روحي مشکلات او اخته دي ټول اقتصادي وضعیت ډیر بد حالت کې دی ډیر سخت جمعي دی اوس دی ډیر زیات ستونزې دي اډقل دی کولې شي ک نور کومک نش کولای دغه د تعلیم او تحصیل دروازې خورته خلاص کې پدې کې هیڅ ستونزې نشته ده هیڅ کوم معنی نشته خلکو دغه ټول اصول برابر دي تر هر شي جوای ما خپل د وزارت معرف کې ما شل کاله پالیسی کې کار کړی تدیساتو رئیس هم ما جنو تعلیمات پالیسی جوړ کړی مو ستراتیجی پلان درلود تاسو باور کې پاره ټول د ایجاب اصول اسلام هر شي پکې مراد
دي
اس بهانه کې دینش
ډیره مننه اغلی تورپیکی مومند ل دروس رو ملمنو اغلی سایمه خو غیانی اغلی تورپیکی میمن مومند او اغلی وردک څخه ډیره مننه چې لمشتری ګډون وکړ د خبرونی وخت پای ترسیږي تربیامو پر خدای سپارم.